سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجيدي سموګ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شو دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي او د پروګرام موضوع مو مرختاری یا فارمداري ده، چې څنګه خلک کولای شي چرګان وساتي او څنګه د غوښې لغوخي او هګیو ګټه پورته کړي. که چیرې تاسو غواړئ په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ، زه تاسو ته د واتساپ شمیره وایم: 00 2 2 4 4 زموږ د واتساپ شمیره ده. د خبرونو وروسته تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او له متخصصینو وپوښتئ چې څنګه تاسو کولی شئ چرګان وساتئ او له هغې ګټه پورته کړئ. همدارنګه خپلې تجربې هم له موږ سره شریکولی شئ. اوس د سات خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 109 میلیونو زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی، پکې ویل شوي دي د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کاله پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دي د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلي دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې ښځو د زده کړو لپاره شرایط مساعد نه دي، خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینوانس ویلي له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دي دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوه زده کوونکي ویناوې هم خپرې کړي دي چې ویلي دي سواد ماته هیله راپخي. نن د سپتمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ ساوله 1988 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو د ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویل چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خدای نه د مشخصه کړی چې څو مزایلونه لیږدولی شي او توغولی شي. بله خوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپټل دی همغسې چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلی دي. 8 کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او یو د یو بل تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي چې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې.
د ژوند رنګونه
بیا مې سلام ومنې ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګانو ساتو، څنګه یې ښه روزنه کولای شو، او د دې تر څنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې راسره متخصصین هم شته ده، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتی موږ ته وایي چې څنګه مو چرګان ساتی، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 420 24 24 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټساپ شمیره ده، تاسو راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغداری د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګه د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغداری د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالب مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد خالب مومند دوی وصل دي. مومند صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسې راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استئ. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو مونږ په افغانستان کې کورنی چرګان روزو، نو یو او دوه برخو باندې مونږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنې په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د هر سپاره برابرېږي. په کورنۍ لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 10, 20, 30, 40, 50 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکولی شي په ښه ډول سره خپل چرګان روزي، او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځینو کاسټمر د خوانه، یا ځینو هغه تجاران د خوانه چې هغې سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا پرې وپلوري، او بازار ته ورکړي، خپل کورنۍ مشکلات ته حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول خزي د موضوع ته لګروسته هم را شو چې هغه څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي، خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لار خونې لکم زیاز د کولای شي ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لار شي لکم زیاد از تکړه وکړي تر څو دوی کولای شي فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی، د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي په برخه کې، هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي، سره د دې داغه نه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخت پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چاغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی وي یا یو میاشتنی چرګوړی څومره هوا ورته برابر شي، په څو سانتي ګرید کې څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکول اندازې او همدارنګه د فارم د صفای په برخه کې د مراقبت برخه کې چې غیر مسول کسان باید د فارم ته داخل نشي او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي، ځکه ډیر زیات خطرناک او هیڅ امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي توان سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي، کچیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب کورودان. مخکې له دې چې بل معلومات ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه، په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو، کچیر څوک غواړي فارم جوړ کړي کومه هوا ډیره مساعده ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعده چې خلک الته فارم داری وکړي، د افغانستان ختیز مساعده کومه هوا د دغه چرګړو د روزنې لپاره د لپاره چې یو فارم جوړ کړو ژمې وړې کومه هوا بهتره ده؟
ستاسو د خصوال ته اشاره وکړه، زمونږ باندې سیمه دي چې هغه د دې لپاره خمسې دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېر خسته بو هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسې دي او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دغه کړه بلکې ګټه کړه، دا وجه دا چې دلته بو هوا نورمال ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولای شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15 سانتي ګرید درجې ته ضرورت لري، ګرمال ته ضرورت لري، نو دلته کولای شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابر کړي. د رطوبت تقریبا د 50 نه تر 60 پورې ده چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل په مزار شریف په کندهار په نور ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کې، خصوصا چې موږ زیات د غکړې ده په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات ده، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون بل خصوص د ننګرهار نه شروع شوی ده، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات ده او همدارنګه آب هوا یې ته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي، خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې مخفله په دې برخه کې اته کال کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتي ګرید تلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه اقرب میاشت کې چې کله اقرب میاشت شروع شي داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته به د چرګانو ساتنه کچا چرګان چولی فارمونه ډک وي نو هغه ټول به دوک سره مخ وي ځکه نه شي کولای چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي ځکه الته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغه د څنګه زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي شو کې الته داخل کې آب او هوا خرابېږي رطوبت پورته ځي رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کیږي چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغي د پاره د وایروسي ناروغي د پاره چې هغه کې یو مرګي د غټوغه کې چورته وي د پاره یو پولچک حیثیت لري هغه باندې اخته کیږي او بیا ټول فارم د منځزي نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوند دی اوس هم من سپ تاسو بیرته راوګرځو. انصر الله بختانی هم را سره وصل شوی د بختانی سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلی بختانی سپ مومن سپ په دې خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. اها په بخښنه سره چې محمد اسماعیل نصری سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی مانه پلم کې تیر وطن وشه. نصری صاحب مومن صاحب په دې خبري وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلې یو فارم جوړي اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي کدا غي یادونه وکړي دا به څه وي؟
درس مخه تاسې ته او د تاسو ټولو همکارانو ته د رادیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته خاصتا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د ټولو کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې قدم کې مننه کوم چې موږ هم وخت راکړ تر څو په دې مورد کې ان شاء الله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو ستونزې او مشکلات چې دي اوریږو. چون افغانستان یو په دې په مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړل خیره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هغه ته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي. د مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري نو دا ډیره مهمه مسله ده تر څو د آب او هوا مسله حرارت رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. فرض کله که موږ چې کله چورغړي د بهرنیو هوادونو څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړېږي چې هغه د ډېر لورو فاصلو څخه راځي نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي نو دلته بیا هغه چورغړي خپل اصلي کیفیت ته لاس اور کوي د هجرت کیږي او فارمونو کې بیا د انډل لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګړي په افغانستان د نن ته ولچي
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل په خوست ولایت کې په قندار هرات په ننګرهار هاوزن او لوی ولایتونو کې د چرګړو د تولید فابریکې فعال وي خو متاسفانه چې په اوس وخت کې منګه د شپږ نوې یا څه کم سلو هچرو یا د چرګړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څه نه فعال لرو چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوی چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې ځینې کار مختزي او هغه کسان چې په دې باندې کې ډیره غټه سرمایه گذاري کړي نو هغه په دې واده رسیدي چې تر څو د چرګورو د تولید او د فیشټانو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسو دا باور کې نوري برخې پاتې شوې نور مشکلات
مشکلات د تاسو سوال د شو چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسئ کوم مشکلات مخترعه دي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړي په فارم کې ولويږي د هغه وروسته د مشکلات شروع کیږي چې موږ تاسو په وانسان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړي په شپږ ساعته اته ساعته د اقل یا دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. او تاسو نه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو سره نور هوادونو ناراضي چې پاکستان په کومبر او پاکستان لري راځي کله نه کله ایران هم راځي چې کم از کم د 40% نه تر 50% پورې د غوی په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی، وجود وبې ډېرې کمې شوی چې په ډېرو مشکلات او ستونزو زیاده تر خپل هغه 40-50% خروج پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کمی دي، هغه د بهرنۍ هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډېر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بیرونی هیوادونو نه چې کوم مواد خریداري کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډېر وخت لپاره ذخیره د لیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سل فیصده اغیزه لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخې د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا د اغیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په دې مورد کې خبرې کړي ما چې دا باید دوه نه تر اتو درجو سانتیګریډ کې انتقال شي. نو اکثره په غوږ باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټو کې هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو د دواو دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي. په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د واکسینو چرګانو خلل رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په اصطلاح د ترکاری په بیان څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
ناصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم. داسې ویل کیږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوري روزل کیږي دا چې کله لکه سمر ته ورسیږي لوی شي او دوی بازار طرز کوي د فارمداران په دغه وخت کې پاکستان هم بهاله چرګان بازار ته راځي. د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالو شي وي دلته فارمونو کې لو شي وي د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدل شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګانو په قیمته خرڅوي. البته دائم او کله ناکله بیا د سیم کیږي چې ارزانه مې قیمته چې د بازار د ارزې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا ویل سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15 تر 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګانو څخه قیمته خرڅيږي. ځکه په دې موسو تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغه تعرفه جګه شوی او بعضی نور قوانین هم پیوز شوی چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوړيږي چې یو عامل دا کېدای شي. او بل مسله په کې د ډمپینګ دا ځکه کم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوړو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د دغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کم چرګان چې حاصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته ارزه کوي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخ ته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان سکتور ډیر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعضی مواردو کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډیر شي. د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته ارزه کیږي چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوری یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
دیوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه عمر دا چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصا د افغانستان د سرتاسری اتحادې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه موږ کوو په دې مورد کې چې هغوی دغه دوه کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې زموږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې، هغه ټول بند شوي. او د همدې لپاره موږ د خپل د امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي تر څو دا سپورت په خو ولري.
ډېره زیاته مننه نصري صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډېره پوښاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلې د چاغه وطنی یګي وطنی چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغه نه یو هم خیستوي خوند هم خیستوي او سیرت هم ډیر متفاوت وي. دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوډي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوډي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوډي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر ون چرګوډي نه، موږ ته هغه ټو تھری یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوډي دی خو راړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګان او کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي او سیرې وړو کې چرګوډې هم دی ورځینه چرګوډې هم بند کړي دي. کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا بند کیږي، چرګان کمیږي. نو کله چې هغه خپل چرګ وسره را پریږدي نو وسره چرګوډې هم را پریږدي، دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي. نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې غوښین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي، فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دته برایلر چرګان وي. غوښین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي، یعنی د دغه غذا داسې جوړه شوې ده چې د ده وده سری کې د ده وزه تیزه کې او وده تیزه کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې دریو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په دریو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي. نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نورو مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي. د کورونې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې، نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی، د پروتین مقدار زیات دی. حتی دا چې کسړې وګوري د کورونې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي، ځکه چې دا په حساب سره خاص د غوښې لپاره روزل شوي او اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضره موادو دغه ډېر کم وي نسبت هغه چرګانو ته چې په کورنۍ دغه شوي روزل شوي دي. خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی، نور کوم داسې خاص فرق پکې نشته دی.
په هغېو کې هم دا مسله ده،
هغېو کې کومه تاسو وګورو بعض خلک وایي چې را د هغېو د کورنۍ چرګانو هغې چې دی هغه دغه زیړو برخه چې دا نو دغه تک زیړ وي او په وخیمه چرګانو کې دا داغې لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغې دغه برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته، خاص په رنګ او روغن کې فرق دی، کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ زموږ میلمنو نه تاسو کولای شئ مطرح کړئ. که تاسو خپل فارم لرئ راشئ، تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده، او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې که نه ده رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او داسې درمل ورکوئ څنګه یې روزئ، خپلې تجربې موږ سره شریکې کړئ. واټسپ شمېره تاسو تکراروم 00 2 2 4 4 6 داس موږ د واټسپ شمیره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ، او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصری صاحب، تاسو تر ازم مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کومه هوا او داسې کوم فصل ښه وي په هغه کې موږ کولی شو اوړی یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي، څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي، او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کم چرګان چې دي غوښې د تولید په منظور روزو، هغو ته موږ د 5 نه تر 6 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 د 6 ورځې نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د ټوغکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسټل ډیزیز ورته وایي، د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي. په 12 ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو IBD چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې A او B دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3 ورځ بیا د تام دا واکسینونه ورکوي NDIB، او په 4 ورځ او 4 واکسین دي. په 4 ورځ کېږي چې انډي لسوکا نوم ده، هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو له منځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 8 ورځ او په 2 ورځ هم ورته واکسین نه کوو. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مؤثره تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډیریږي، تقریبا 98% ته رسیږي، چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي. په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه دی. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض کړه که چېرته د ګمبورې واکسین چرګانو ته سوی او که بیا ګمبورې مرض په هماغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10 نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي سوی، امکان لري چې 50-60% دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو لرو. اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
ستړی مشهور را کده ټلیفون لک سم موقعیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ساسي غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني څوک لکم زما ډی کني ولیدا
موهبلال له هلمند نه.
موهبلال له هلمند نه بخیر اغلی. تاسو را توای فارم لري کنه؟
نه، فارم خو نه لرو. تاسو د کور لپاره مو کو تاسو داغه ساتلې دي چې مستقیم کور کې څنګه ګټ اخلو؟ فارمونه ستاسو شاوخوا منطقو کې ستاسو خلکو د چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلي دي، نو بیا له هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاخلي، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر زکات پرمختللی دی او دلته ته نه اخلي.
تاسو د دغه فارمونو چې تاسو په څنګ کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره د غوښونه ګټه پورته کوي؟ هغه غوښه خلک ډیر اخلي کنه کورنی چرګان ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟
چرگان دی بیا هلته تاسی اغه خو خډیره کاروي که د کورنۍ چرگانو
موږ په خپل د فارمونو غوښه کارو یو داسې وخت مثال راسي چې فارم کې چرگان مثال یا ګران سي یا نه وي نو هغه وخت کې څوک مجبوره کیږي چې د کورنۍ چرگانو نه استفاده وکړي. د کورنۍ چرگانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمه وي ځکه هغه ښه ساتل شوي خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي نو له دواړو نه یې خلک استفاده کوي.
محب الله جانه که دا هم راته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي او تاسو چې د ښه سیمه کې ګوري څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله کار زمینه برابره شوې ده نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي. ډېر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی دی نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چا سره کار زمینه ورته برابر وي کار بیا کوي کار پر مخ بیایي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه که نه دغه سیمې خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمې خلکو فارمونه جوړ کړي دي. موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه یو فارم یې جوړ کړی و نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دا په موسسې دا د خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه. کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ. په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي کار پکې کوي څومره دا مفیده ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه اوسي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کیږي د عاید څومره سرچینه جوړیدلی شي؟
په دې برخه کې په عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې لس زره اته سوه فارمونه لرو چرګان تقریبا د دوه نیم سوه چرګوډو نه شروع کېږي تر پنځه زره ډېر زره کنټرول شیټي دې پورې چرګان پکې ساتل کېږي. د کار زمینه تقریبا د سو څلور پنځو لکو نه په جمهوریت کې موږ د کوم پلان جوړ کړی و او د وزارت سره شریک کړی و تقریبا د نه اخوا نارینه په دې کې کار کو او زه په شمال کې وم تقریبا څلور پنځه کاله مخکې هلته په شمال کې بیا زنانه او چې رښتیا خبره په دې کې ډېر زیات رول لوبو او ډېر زیات د دې دغه چې ټریننګونه مو اخلي او چرګان مو روزي. زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو یو خورکی و د هزارګۍ و د هزاره ورونو د قوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل څلور زره څلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو. یعنی دغه زنانه براتلله مونږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سي د سلويختو پنځه سلويختو کال عمر به نو د په دغه پرشان په سلګونو زنانه دا سوي چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو په دې کې واقعاً چې په افغانستان کې ځکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې دوه نیم میلیارد ډالر په دې کې سرمایه گذاري شوی و. دوه نیم میلیارد ډالر دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو. خو اوس انشاءالله مونږ د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کیو او هغوی موږ سره پوره همکار دی په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځ شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه هغه دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره موږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کیو چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وښې راځي تیاری نو هغه موږ سره هغوی لوس کړی وی او موږ سره دا وعده کړی ده چې هغه ټول به بندو حتی دا چې اوس هغه ناصری صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د دې سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو یې 5 کیلو 6 کیلو 8 کیلو 10 کیلو وزن لري هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا داتو چرګانو ځای نیسي دا که 10 زره یا 10 زره یا 10 زره 15 زره دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي د کې کار کوي هغه فارم چې هغه 4000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15000 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بندو نیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ ددنه رزق پیدا کوي نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولې او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دې لاړ شي ټریننګ دی والی او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمل روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شی چې دغه منیجمنت دی په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه ده چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی نو دا واکسین چې دی به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیم ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله دا ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرګ زیات مصرف شي نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده هر یو کور ته تقریبا 50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هغه تولید ولري نو دغه سلویخ هغه چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کی نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د میاشتې 2000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمل خرچه پکې وځي
محمد صاحب په دې اړه به روسه پښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولای شي دا پروسه څنګه ده چې دوی د چرګان ترلاسه کړي خو دغه د 1900 فارمونه یادونه شي تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په امدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولای شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو د هګیو
په اوس وخت کې هو اولګې ترازو تقریبا د هګیو په پارمونه کې مونږ یوازې یو فارم او ملي ساته په ملي ساته په افغانستان کې په جلال آباد کې ده چې هغه تقریبا د 2.5 لک 3 لک پورې چرګي او اغه اوس تولید چې شروع کړه تقریبا 1 لک هغه نمبر دی نو دا زمونږ ضرورت نشي پر کول ځکه دا په ډیر کم دغه سره دی نو هغه ازیت اندازې سره چې ماته اندازې نو معلومه راوړې دی افغانستان ته د چرګانو په برخه کې دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خو راکې په دې کې دا چې مخکې ناصری صاحب ویل چې زمونږ چرګوډه نه لرو یو ورځې نه چرګوډه دلته مون فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغه فعال کړي متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنکړه کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو هلته ګاونډیان اور چې چرګوډه دومره ارزانه کړي چې دوی پکې تاوان وکړ دوی ته یو چرګوډه مثلا وخت په 15 افغانۍ تمامې ده او د پاکستان او چرګوډه په 15 کلار راته نو دوی هغه خپل هغه چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي د دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي په یوې چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1.5 زر نه تر 2 زر 2.5 زر افغانۍ باندې دیوانه خرچه راځي نو دغه چرګوړه چې کله مونږه وګورو چې غټ چرګان په غوی باندې بند کو هغه مونږ باندې چرګوړه بند کی چې نه مونږه بغټ چرګان اخلي کله وړکه چرګوړه نه درکو سنځل ته دا چې مونږ چرګوړه نه لرو که ته مونږ چرګوړه ولرو زمونږه دغه 2000 او 300 فارمونه نه چې 6000 ته ورسی او دغه 2000 او 300 فارمونه هم زمونږه داخلي مشکلات حل کول شي سل په سلو کې حل کول شي هو زمنګ تجارت زمنګ ډیلر ته د دولت دغه د شور کول شي را ته هچري جوړه هچري خوشتا هچري خو ماشندري د افغانستان کې سل نو وبري تقریبا چهار یو د 2900 تر یو لک شل زره غو د چرګوړو تولید لري کوم تاسو په نه د بریډر فارم چې د چرګانو مور او فلار روزل چې دغه باندې ډیره زیاته خرچه راځي چې یو کس کول شي چې 50000 چرګي وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په باندې پیسې باندې هغه چې بیا تاوان کی نو بیا دا هغه تاوان دغه څو مشور کوله او نبل تجارت د تدرخ کول شي چې چرګانو ساتي
مننه مننه کور ودان نصری سپتا ستر ازما دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې عمرز راګټ شي لکه ټوګه کې ټول یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي کې هغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي د دې مخنیوي څنګه کېدای شو که چیرې داسې عمر سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي
مننه دغه د مرزونو د راتلونکو مختلف مراحل دي بعض مرزونه په وړو چرګونو نه راځي د ګمبورې په مورد کې دوه امکله چې چرګان د 28 او 30 ورځې ته ورسیږي نو په هغه ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی یعنی صفر تا تقریبا نیستی خب بعض امراض دی اول ورز نا چه کل چرگوره دی هیچلی نا یا دی اگه نا روزی اگه سر مرضو نایی تر کما چه دار جوان که کچیر تا دی چرگورو پا کم عمر که چه دی اگه عمر دی مدیش ورز نا چی چه یعنی دی پا مدنو که دی وخین چرگان و وزن یو کلو نا چی چه پا اگه مرض راسی نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي هغه بیا کچې ته مونږه د دې لپاره منظم سړی خونې درلودې هم کوشتارګان درلودې په افغانستان کې نو بیا د یو لار د حل ورته پیدا کیږي چې هغه کوشتارګا کې عمل کړي او بیا منظم پروسس شي او وساتل شي د اند بازار لپاره خو په افغانستان کې دا معیاري شان مونږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 ورځو په چرګوړو باندې اندي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغه کوي چې خپل چرګان ته وګوري او هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چې په کم کنده منده ورته وباسي په کې خخ کې نو د هغې لپاره د فکر مشخصه لاره چاره نشته د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراض د ریسک یا د خطراتو د کمول په خاطر موثر تمامي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي اکثرا وخت ما سره خپل د شي واقع شوی دي چې ما د کوم مرزونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړی خو بیر دغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا 8 ساعته پورې شي یا ما د کوم مرز واکسین چې ما کړی هغه مرز په چرګانو کې پیدا شوی یعنی دې نتیجه دار راوځي چې اصلا دا واکسین خپل کیفیت له لاس ورکړ خپل په مرض بدل شو نو فرض کوم چې کله په تلي رښتما ورځ دې له سوتا واکسین چرګان ته ورکړ په دې تلي رښتما ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې هم راغلي ان دې مرض راخکار شوی چې دا ښکارندوی دی کې چې دا واکسین کې خپل مشکل نو دا کیفیت له لاس ورکړ نو په ټوله کې دغه ویلای سم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکترانو سره او خاصتا هغه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دغه سره مشوره وشي ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او که چېرته چرګان غټي او په بازار کې قابل د فروشي بهتره لاره همدا ده چې باید بازار ته عرضه شي. نو د بعضو مرضونو کنټرول او خاصتا په افغانستان کې د هغه مخنیوی ډېر ستونزمن او سخت ده.
نصری صاحب قدم را ته وایي دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرضونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چې هغوی له مرضونو ساتي څومره رول لري او د دې تر څنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او دغه نور کوم محیط کې چې کوم څه له دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د تا پام وکړي ترڅو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغه ته باید آزاد هوای د انسانانو رفت آمد او یا هم رهنشي کورونه نه وي ځکه که چېرته په رهنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفنه بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویلې فارمداري او فول منیجمنت غواړي دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي که چېرته په دغه کې اندکترینه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسېږي نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر او خو بهترین دانه په فارم کې مونږه چرګانو لپاره تهیه کو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کړو چې دغه هوا او رطوبات تواندار د نن د دانه خوري او خوري سیستمونه مونږ منظم جوړ کړو چې مونږ سره مسلکي خلک ونو او یو غوي په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ولې کې به مونږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر د مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې موږ یو فارم نه د شورای خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو. نو موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کا 100% نه شي نو تلخ 50% ترشي. بل مسله د موهید د پاکوالي په مورد کې ده د فارمونو اغه کوم اوځي مواد پات کیږي اغه په زراعت کې ډیر مهم رول لري ځکه چې اغه ډیر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کی دا لري دا به موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو. دهقانان د دې څخه د شیر په ډول او جوس په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کومه پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخوځخه د ویسته په د مغزي موادو په ترکیب کې ورڅخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا موږ پروتین مواد جوړوي. کچې په موږ د دغه سکتور لپاره منظم هغه سایکل په نظر کې ونی شو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته دی د دې قان لپاره مفید تمامي چې د شرې په حیث استعمال وي او د میلیونو لپاره چې کوڅوک د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپروسس یو وسیله کېږي.
مننه کور ودان نصری صاحب دا اوریدونکو به امره واخلو. سلام ستړي مشي.
سلامونه
ستړي مشورو څوک لکم زای موړي کني ولیدا
ډیر زیاته مننه. احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل په خیر راغلی که پختن لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پختنه به کوم د چرګانو د فارمونو برکی لکه څنګه چې ورسته یو کې لکه څنګه چې متخصص خبرو کړله فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي بل خصوص په کلیو اطرافو کې ډیر خلک سرمایه گذاري وکي متاسفانه پیسې او مصارف چې دغه بې ځای لړ شي. دا تیر ورځم زه له ملګری سره مخامخ شوم هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړی و د محلي او کورنۍ تقریبا دغه سي او نه تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غو په خطر باندې خو هغه د نه پوهېږم چې غیر مسلکي هغه کړنه به سر تر سره ولې و، خو بېرته ناکام شو او چرګان هر څېر منځه لاړل، یعنی لوی تاوان یې وکړو. د دې اصلي لامل څه کېدای شي او بل څنګه کولای شو چې یو ښه مسلکي فارم جوړ کړو تر څو پاینده کې یو ښه رزلټ ورکړي، یو ښه بازار پیدا کړي او ښه تولید بازار ته وړاندې کړي.
مننه مننه کورودان احمد جان، په کتم په سر کې د خبرونې مکمل منو د پښتون ته ځواب ورکړو. خو ممن صاحب لن له تاسې ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي که څوک غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو هم پښتنه وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او له کوم ځای کولی شي چولګړي واخلي؟
احمد ورور چې کوم سوال کوه، واقعا په ډیرو سیمو کې داسې پیښېږي چې یو څوک فارم جوړ کړي، چونکې هغه د فارم سره نوی وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خو دا ده چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي، د فارمرۍ شروع د اندیزې نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نه شي. یو خو دا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا نورمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره هم نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غر په داسې ډډه کې چې هلته بالکل هوا نه لګي او که لګي بې انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ را تګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې دربار ډېر نه وي، هغه باندې عامو خلکو تګ را تګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په دیرش پنځه دیرش څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړیږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو مقابل کې یا د نورو داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند ورو خبره وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې اووه میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته یو مسلکي او تخنیکی شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنت په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده، هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پرې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پرې خرڅوي، چرګوړې پرې خرڅوي، هغه پرې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناشتي، نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي، کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځ هغه ته ورغلی او هغه سره مخپله تجربه شریکه کړې ده، نو هغه تجربې نه هغه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي، کولی شي نارینه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څوکم سبا څوکم بل ورځ څوکم، روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي.
لنډ
دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ د وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، د آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده، پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنشي، او همدارنګه سالم واکسین
واکسین د سوي چې واکسین دا یو بل برخه ده ان شاء الله چې کله بل وخت ملاو شو به واکسین وانه به خاص خبرو کو دا ډیرو مسله ده نو مونږ کولای شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کو مونږ دلته ګورو چې فارم جوړ شوی یو کلیوال فارم جوړ کړی دی بل سره ورځي څنګه وسره جوړي نو مسله ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډیر په چټکۍ سره انتقالیږي ځکه زمونږ فارمونه چې دي دا اوپن شپ دي اوپن شپ دا معنی چې د کړکې خلاصې دي هوای کنټرول نه دا او به کنټرول نه دی نو باندې خطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په 100 متر کې یا 500 متر کې یا په سن کې نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا د غشي دا هوا فاصله دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورځي نو زمونږه ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یو ځکه فارم می کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړن کی ځکه چې د فارم نه غم متضرر کیږي او دا غې نه دا متضرر کی کوشش باید وشي چې اکلن فارم باید د خار نه د کلی نه د عام سرک نه او یو فارم د بند یو کیلومتر تا دو کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري نو دا مهم شان دي چې ماروي په کنټرول کې رول لري
ډېر زیات مننه کور ودان لا تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل لسرینه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو او ریدونکو لا تاسو هم مننه تر بل پروګرام خېچري